درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهل احترامات من قبول کی قدر مون او ګلری سکون کو زبرش نغخاری عذر به هم تاسو ټول ته شرق واس ما هم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږه بلوسته هله من د ام چې تاسو ټول قدر مون او ګلری سکون کی برترو غو جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوې درنه ګلری سکون کوله که سرنګ چې زمرا تاسو د نن ورځې مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږم لوستې نو هله من د ام تاسو ټول قدر مون سکون کی د لوستر پای پرې سره ملکه وکړي او ورسره ذکرې قدر مون زکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیې مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ درنو او ګلري زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له ودې شمې نه پیل بیا تر شپږ سروشتې مې سپې پرې هم چې نن قدرمن او ګلري زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم هله ده چې د لوستر پای پورې رسره ملتیا وکړي قدرمن او ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو لومړی موږ او تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو درنه او ګلالي زده کوونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو په تیر لوستنو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه څه چې د ځمکې څخه لوري وو سیږي او زیات شمېر غرونو په کې موجود وو سیږي په هغه څه کې همیشه دایمي واوري موجود دي یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده دغه لوري ستې چې د هیواد په ډیرو زیات شمېر غرونو کې موجود دي په دغو کې دایمي واوري موجود دي چې دغه واوري د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخې د درجه د زیاتوالي لامل څخه د واوري په اوبو باندې بدلیږي او دغو واوري څخه سندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړیږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دي لژیتي او به د دې څخه اخلي هم چې نن د لارې په وښتو کې د سونه وو او به سره یو ځای کیږي کله چې دغه سونه وي او به یو د بل سره یو ځای شي نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچې زیاتیږي څنګه چې موږ تاسو ټول په دې پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي د دې سرچینې اخلي نو په هغه سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغه کې د هغه زور زیات وو سیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید به او هم چې نن هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او هم چې نن هلته خلک د اوبو سہولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دې وجدوالي د څو برښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او هم چې نن زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی د چړولو ور هم دي یعنی په دغه سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي همدارنګ د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کیږي د دې ترڅنګ درنو قدرمن زده کوونکو لی سندونه عموما مرستلانې څنګه لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي د هغه یې د دې مرستلانې څنګه وي دي او دا سندونه شی او کینه غاړي کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې او بد لوی سندونه سره یو ځای کیږي کله چې دا د لوی سندونه سره د دې او بد ځای سي نو لوی سندونه سره د دې کوچني سندونه د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي کیږي چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي چې جغرافیا په هانو د افغانستان رواني او په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغولو جملو څخه لمرنی حوزه د کابل د حوزې سندونه دي دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه پلانټ او خلص ډول سره تشریح کوم درنو زده کوونکو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه ولولو. د دې حوزې ډیر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غرب د اونۍ لکندو څخه سرچینه اخلي او لویدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چې نن دویمه چې دی هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیات دی. مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیندی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلالیو زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي. د بل سیند سره نه یو ځای کیږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادیږي. یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه لاره تیرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هیله مندم چې تر دې د پرې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړي وو. سیږي اوس هم د لوس پراتونکو برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کونکو په لاند او خلص ډول سره وایو چې جهیل ستوي او د جهیل څخه زموږ راستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یې چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب شوې دي. او زموږ ګران هیواد مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي. او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د همون کول بلاړې اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان همون ولو چې د هلمند همون یا هم د صابر همون، د پوزک همون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جوړوي. د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالیز د کوونکو د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ته یې هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونی او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سوری 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمیدي او کنګل دي همچنان درنو ګوللی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښه سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګوللی زده کوونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له شو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګین دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ایز جهلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لخته دي چې تاسو پوسی او اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې دی چې تاسو ټول درنه ځکهونکو په همدغه پښتنه ته ځواب ورکوي نو درنه ځکهونکو زما تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راسیږي هله منده چې تاسو ټول پرې پوسی وو سیږي او یو سمز د کړی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از ریجم د علاقه ما شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس په لحمه نشیت باندې رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکيله او احترامات مقبول کی قدر مونږ غوړی سکون کو زبرش نه غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ غوړی سکون کی براتره غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بون پټن خیر مونږ زکون کوز مونږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په حق له څه پوهیږي. کتاب صفحه له نه دېشې مې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتې مې څپې پرې. همدارنګه قدر مونږ وګړلې زکون کوز مونږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: له لومړۍ د اروپا د قانون او صنایعو په حق له څه پوهیږي، دویم د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق له څه پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مونږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر مونږ وګړلې زکون کو د پرته وجو دکټ په هیله ما هیله د چې د لوست پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو ګلالي زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی مراد تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مراد تاسو د اروپا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ مراد تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړل. لومړی سر کې مراد تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون په حق له معلومات لول. خو ژو زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د موقعیت لحاظ څخه اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچو جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه دی. یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل وو. ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپل اړتیاوې او ورځنی اړتیاوې سرته ورسیږي. نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر مارکولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي. او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې کوم پراختیا کړې ده څومره وړیا کړې ده د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وي. یعنی دوی که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي او د هغوی د زیرمو او قانونو په راستنو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدر مونږ وګورلی زده کوونکو د اروپا لوی وچې کې نیپ چې دی نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډیره لږ وه. یعنی په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې شي دي دا کشف څخه د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې و د نیپ تو اندازه چې و په ډیره کم اندازه سره او بیا وروسته لسته پراختیا ومده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیا وسګیلو په ډیری ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیپ چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دي دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګ الوتکې د دغه د نیپټو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرول او ډیزل په برابرولو کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای. ځکه د دې کچه شته کم ده. د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنه لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکرو قانونه شته او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړۍ په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوښ زده کوونکو، تر دې نه پرې مراد تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نیپټو په حاله په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شیان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه په کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ که درمونه وګړه لیزه کوونکو، د اروپا د لویې وچې دویم لاسي برخه چې ده هغه ماشیني صنایع دي. یو خو موږ او تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې ده هغه پخپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوي دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللی ځکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له هو یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوي په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدې درنه ځکونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنی یو لوی لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژوګل لیز کون کو تر دې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستله. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لوی وچې یو له دریم لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دویم لوی وچې دریم لوی وچې ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژوګل لیز کون کو په دې لوی وچې کې له وځي څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي، چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورت نمبر کولی شو. یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو داسې ویلی شو، ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یوه ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. د هغه کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی اورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی شي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زکونکو، سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لېږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول، مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو، او دغه پروسه نور هم چټکه شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو ګللی زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې له لارې یا هم د ریل کرښې چې د اورګاډي کرښې موږ تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو، چې لومړی د اوسپنې لارې په 1925 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا وموندله. اوس دغه لویې وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس پراتونکو برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کوئ، او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم، ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوږد سیند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږ زکون کوز مرستا سدرن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پایتر سیری تر بل داس درس پر چې زستا سپو درنه حضور کې حاضرې رم دلا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مکمل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا و پارت سټول ته شرغ واس مایم د نهم ټولګي جغرافي مزمن شپ جملوستم. اله د چیت سټول قدر منو کوللی سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سجه د صحت چمه په تنه قدر من زکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړني یونټ کې د بول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او هم چې د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته وچو دقت په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو قدر مونږ زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لمړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو د چې افریقا له یو چې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي په دې لوی وچې کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي په افریقا له یو وچې کې درنوز د کوونکو زیات شمیر د اوبو لارې مهمې د وړلو لارې چارې ستاسو چې د ځینی په طبيعي توګه سره دي او ځینی په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لمړی په خپل د سويس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سويس کانال دی په لسوي دی په 1350 میلادي کال کې په لسوي دی او بیا په 1390 میلادي کال کې بشپړ سوني دا چې افریقا له یو